سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت لاس بجوشي د مسله سومه ورځ خبرونه درته هم لر خو خبرونه د امریکا د بهرنیو چار وزیر مارکو روبیو خبرداری ورکړی چې هیوادی ممکن د طالبانو د مشرانو په سر د القاعدې د بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن په پرتللو انعام وړاندې کړي. ښاغلي روبیو تېره شپه شپږم د سلواغي ناوخته په خپل ایکس پاڼې کې ولیکل چې مام داوس واورېدل چې طالبان د راپور شوې اندازې څخه ډېر امریکایان یرغمل نیولي دي، که رښتیا وایي موږ باید سمدلاسه د لوړ پوړو تل مشرانو په سرونو لویه جایزه ولګو. شاید حتی د هغه څه څخه هم لوی چې موږ د اسامه بن لادن لپاره ځانګړی کړی وو. د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایدن د ولسمشرۍ په وروستۍ ورځ طالبانو دوه امریکایي بندیان راین کوربت او ویلیام مکینتی خوشې کړل او د خپلې بغړي خان محمد د خوشې کول په بدل کې امریکا ته راستنه کړل. د امریکایي رسنیو په وینا دوه نور امریکایي وګړي جورج ګلزمن او محمد شاه حبیبي له هم د طالبانو په بند کې دي، خو طالبان د افغان یو اصل امریکایي محمود شاه حبیبي نیول ردوي. طالبانو تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د خبرداري په اړه څه نه دي ویلي، خو دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالې جزایي محکمې څارنوال کریم خان د پنجشنبې ورځ د سلواغي په څلورمه وویل چې هغه په افغانستان کې د شمیر طالبانو د مشرانو چې له ډلې یې د هغوی مشر ملا هیبت الله خونزاده او د سترې محکمې مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو غوښتنه کړې ده چې د بشریت پر ضد او د افغان ښځو او د نجونو پر وړاندې د پراخ په تبعیضي جرمونو تورن دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې جزایي محکمې د څارنوال د غوښتنې په ځواب کې وویل چې دا عمل دوه ګونی او سیاسي انګیزه لرونکی چلند دی، خو د نړیوالې جزایي محکمې د څارنوالۍ د اقدام د بشري حقونو سازمان او ګڼ شمېر افغان ښځو له هرکلي سره مخ شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچي نن سهار د افغانستان پلازمېنې کابل ته ورسېد. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وین اسماعیل مقعی د یکشنبې په سهار د سلواغي واما په خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر کې په دې اړه لیکلي. مقعی زیاته کړې چې د ښاغلي رقچي سفر د هغه څه په چوکاټ کې ترسره شو چې هغه یې د ګاونډیتوب پالیسي بولي او د ایران د بهرنیو چارو وزارت د اصلي ماموریت سره سم چې د هېواد ملي ګټې دي تعقیبوي. هغه نور جزیات ورنه کړه، خو ایراني رسنیو راپور ورکړ چې رقچي به کابل ته د خپل سفر او د طالبانو له چارواکو سره د لیدنې پر مهال دلمن د اوبو د قونو د مخدره توکو د قاچاق مخنیوي او ایران ته د میلیونونو افغانانو د کډوالې په اړه خبرې وکړي. د نورو ودونو په څیر ایران لا هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ایران د هغو سوی ودونو له ډلې څخه دی چې ډیپلوماټان یې منلی دي. وروستۍ خبر هم دا چې د ریټرز خبر له مخې سپینې ماڼۍ د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایډن د ادارې هغه امر لغوه کړی چې اسرائیلو ته درانه بمونه نه لیږل. په ورته وخت کې د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې موضوع ته له اشارې پرته وویل چې ډیر شان اوس اسرائیل ته رسیدو په لاره کې دي.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شرحلی د کابل او اسلام آباد ترمنځ څه باندې درې کاله مخکې خوږې اړیکې ورځ تر بلې په ترخېدو دي. په وروستي مورد کې په کابل کې واکمنو طالبانو تور پورې کړی دی چې د پاکستان د کراچۍ او اسلام آباد هوایي ډګرونو له لارې د داعش مرکزونو ته له ځینو آسیایي او اروپایي هیوادونو څخه نوي کسان انتقالي شي. افغان طالبانو دا ادعا په هغه کلنی راپور کې کړې ده چې د دوی امنیتي او تصفیوي کمیسیون په پنځو مخونو کې خپور کړی دی. طالبان وای چې کېدای شي دا کسان په راتلونکو میاشتو کې د سیمې او نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د بریدونو هڅه وکړي. طالبان تور پورې کوي چې پاکستان په بلوچستان او د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې د داعش د روزنې کمپونه جوړ کړي دي. افغان طالبان دا تورونه په داسې وخت کې لګوي چې اسلام آباد دوی تورن کړي دي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته په افغانستان کې پناه ورکړې ده او د دې ډلې غړي له هغه ځایه پاکستان ته داخلي شي او ترورستي بریدونه کوي. د کډوالو مسله هم د دواړو لوریو ترمنځ جنجالي شوې ده. اسلام آباد وایي چې تر کله به په میلیونونو افغانانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکوي. کابل وایي د کډوالو له مسلې باید د سیاسي فشار په توګه استفاده ونه شي. په 2020 کال کې چې طالبانو کابل ونیو په اسلام آباد کې یو شمېر سیاستوالو میټایانې وویشلې. څرنګه دا اړیکې دې کچې ته رسېدلې دي چې پر یو بل سخت تورونه پورې کوي؟ د بحث لپاره لندن د اسکایپ لاري سید بلال فاطمی را سره ده. هر کله مو کوم خبرونه تشرغلی او دلته په استودیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره ده. فاطمی صاحب، که لمړی له تاسو وورو د افغان طالبان او اسلام آباد د خوږی اړیکی ولی د هتر رسیدلی چې په یو بل باندې ډیر سخت تورونه پوری کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه احترامات تاسو شب جان وروره. هغه کسان چې د ایسای سره نو د غینې فاصله درلوده هغه ټول یا ګوانټانامو ته شول یا ونیول شول یا تقبیه شول یا په ازرار، چې په هغه کې زما خپل اوخ هم موجود و. په اخر کې پاکستان په حساب ووژه او په شهادت ورسېده، او د هغې کسان یو متضررونه زه خپله هم یم چې ماته پاکستان زهر راکړل او زه مفلوج شولم. او نن دا تاسو ګورئ زه یو کونج کې ناست یم، شل کاله شو یا دویش کاله شو زما دا حال دی. دا د هماغې سیاست نتیجه ده چې چا به اختلاف کو د پاکستان د هغې سره هغه ته هغه به ضربه کېده، هغه به اوچتېده، هغه به وهل کېده. چاغی کی ملا برادر دی، ملا عبدالرزاق دی، ملا عبید دی، ملا یاسر دی، مولوی عزیز الرحمن زما اوخی دی، امدارنگی د مولوی صاحب متوکل دی، مولوی صاحب السلام ضعیف دی. دا هغه کسانو چې دی جهاد غوښته دی اشغال په مقابل کې، مګم د چا د غلامۍ تر سوری لاندې نه، د برابرۍ په حساب چې دغه نظام مونږه دغه کوو.
فاطمی صاحب بخښي، فاطمی صاحب، تاسو ځینو کسان ته اوس دلته اشاره وکړه لکه ملا عبدالسلام ضعیف او یا مولوی متوکل، دا خصوصي هم په صحنې کې نشته. سوال دا دی چې د دوی روابط ولې باید خراب شي؟ آیا د رښتیا خراب دي؟
نه، زم دغه تر اعظم د اول میولې چې دا کسان ولې صحنه کې نشته، خو ایسایب نه پرې صحنه کې نشته. متوکل ډیر مجرب دی، کچیرته دا وایي چې دا پخوانی نظام خلق دی، خو متقیم د پخوانی نظام سړی دی. کومه دا د پخوانی
بیا هم سوال دی فاطمی صاحب، نو کچیرته ایسای دومره واکمن وي چې هغه کسان چې د دوی مخالف دی هغه د کابل په حکومت کې پرې نشتی، نو د دوی روابط څنګه دومره خراب شوي؟ لکه مقدمه کې ما اشاره ورته وکړه، هغه دا تور پوری کوي چې داعش په پاکستان کې روزل کیږي.
زما خبرې شاید لګي وګدي شي، خو تاسو او سلیت زما ضرورت دی، دغه تاسو دا پختنې نه دي، دا زه په خپل ځواب او ما دا شروع داسې کړی دا چې زه باید تاسو دا جریان داسوم چې خلک دا لکه یو داستان قصې غونډې ووري، ځکه چې نه تنها زه د یو تحلیلګر په دا بحثونه کوم، بلکې د یو ناظر په حیث چې زه هلته موجود ما تاسو ویلې چې زه خپل هلته هم زه خپله یو د متضررینو نه یم. زما اوخې پکې وژل شوی دی، د پخوانی موین د وزارت خارجي اسان اخوند اوچت کړل شو چې تر نن زما ورسره تماس نشته، خو خلک وایي چې ژوندې دی، اما مړ ژوندې ورک شو، ځکه هغه د کراچۍ نه اوچت که زما او خی د پیښور نه اوچت که او ماته زهر راکړه. مونږ دا درې تنه مونږ کار کوو په دغې باندې چې د امریکا او د اروپا سره د طالبان روابط څنګه بیرته استواره شي، او دا کال 2004م. نو راځم دې ته چې تاسو چون عجله لرئ چې باید زر تاسو پښتنې ته ځواب درکړم، زه مجبور بعضې خپل قصې بیا لنډې کړم، کنه زه غواړم تسلسل سره دا وکړم چې ولې دا روابط څنګه وو او ولې خراب شول. روابط دا ما تاسو وښودل چې دغه افراد ضد د پاکستان د تاثیر و، هغه دوی سره دا عمل وشو. د ایسای ډله بالکل واضح معلومه ده او د تعداد هم زیات نه دی، په دې دغه کې ټول په حدود د اتونه تر لسو دولسو کسانه دي، او دا نظام یرغمال کړی دی. اوس راځم دې ته چې ستاسو دغه دی چې خال ده، یو طرف دا ډله ده چې معذوبه شوې ده او وهل شوې ده، او یو طرف ته هغه ډله ده چې هغه مقربه ده پاکستان ته. لوبه کوم ځای کې خرابه شوله؟ تاسو ته معلومه ده چې ملا برادر د دوی سره بندي وو او په زنجیرونو باندې وو، او د ته به مواد مخدر تزریقول. دا به همیش بیچاره په داسې یو حالت کې ساته چې د سر نه شو جګولای. حتی دا خطا د عیسای نه داسې وخت کې وشوله چې کله صلاح الدین ربانی په حیث وزیر خارجه لاړ، او د کرزی هدایت داو چې ته باید ملا برادر ضرور وګوري، ځکه چې د امریکایانو هدایت داو چې ملا برادر باید د پاکستان د چنګالونو راوځي. نو کله چې صلاح الدین دوی ته وویل زه ملا برادر ګورم، هغې بهانې وکړلې، ویل ما سره باید یو ځلې کینې پرېنښوده. په آخر کې صلاح الدین ویل دومره وکړئ چې ما ته لرې نه وښې چې ژوندی خدای که نه، دا دا جو درته خو یو خایا نو چې کله ورته راوسته د دومره خراب حالت کې وو چې د دوو کسو د مټو ننیول او د راوسته سلاودین وکته سلاودین مطمئن شو چې سړی ژوند دی نو بیا امریکایان ته ویل سړی ژوند دی اوس کار وکړي چې راوي باسو نو دا دا د دوی د چنګال نه امریکایان راويست او دا قطر ته لاړه د قطر دفتر جوړ شو او دغه دفتر هغه دفتر و چې د پاکستان او د طالبانو د خارجه پالیسي په منځ کې یو فاصله پیدا شوه دوی مستقیما د آی سی آی سره ارتباط جوړ شو د امریکا سره د خبرې پخې شولې او د دې ارتباط اصلي موره انس حقانی و انس حقانی چې په زندان کې و او د امریکایانو سره خبرې و دار روانې کړې وي الته د دې خبره پخې شوله او انس حقانی د اعدام نه بچ شو او دا ولېګل شو د قطر ته او الته دا خبرې نور پخې شولې د دې ترمن چې موږ به دا نظام تغیرېږي او دا او د عین حال کې دا خبره هم شوې و چې د پاکستان سره به فاصله جوړېږي او د دوه هېد قرارداد د اساسي ټکو نه یو ټکی دا و چې امریکا به د نظامی شکل کې د افغانستان نوځي خو استخباراتي او ډیپلوماټیک شکل کې به پاتې کیږي او طالبان به د پاکستان سره جنگيږي دا د 2018 کال د خبرو هغه بعضی شیان دي چې تاسو ته وایم
مننه فاطمی صاحب د دا داعش مسلې تاسو اشاره وکړه د ته بیا هم راځو مومن صاحب د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبرګون د طالبانو د ادا په برخه کې چې د داعش په برخه کې کړی د څه
د جنوري په دروښته باندې د پاکستان د بونو چارو وزارت ویان د غونډه کوله اونیز غونډه و نو پاره کې دغه پښتنه ته وشو چې افغان طالبان دا تور لګی چې پاکستان دایشت حمله تل کوي او دغه سید سنچتاسو په خپل خبرو کې ویل چې هغه پاکستان ترغلي د کراچي او نور رپورټونو دلاري نو د شبقت علي خان هغه په کلک باندې دغه تور نه رد کړ تر دې ویل چې پاکستان کې سره دایش شتون لري نو هغه په همدغه څو خبرې وکړلې خو ویل چې داعش په پاکستان کې شتون نه لري
خو خو نه ویل چې
بالکل همدغه تزرات لمه چې یو کال مخکې هم د جنوري په میاشت کې په 2013 کې د پاکستان د کورونو چارو وزارت په لیکلې بڼه باندې د سېنات سره دا خبرې شریکې کړې وې چې داعش وسلوال په پاکستان کې شتون لري او دا لومړی ځلو چې پاکستان ول باقاعده ټکي هغه کې کارول یو چې باقاعده دلته کې داعش شتون لري او هغه دا خبره کړو چې داعش د اقلیتونو لپاره خطر دی او دا غوي اقلیتي کمې فرقې تاوتري خواله هغه ته لمن وهي هغه ته لمن وهي او به موږ دا د ګورو چې په کورم کې کم حالت روان دي د کورم کې زمنګ خلکو سره خبرې کیږي نو هغه خود داعش نوم نه یادي خو دا چې هغه دا خبره کوي چې وسلوال راغلي دي سیمه ته او دلته کې په شیګانو باندې بریدونه کوي بیا دغه سي ځنې وسلوال راغلي دي چې هغه په سونیانو باندې بریدونه کوي نو هغه تاو تریخوالي ته دوی لمن وهي د دین علاوه داعش چې کوم دی په 2015 کې پاکستان او افغانستان لپاره داعش وسلوال ډله خراسان څنګه غایلان شو نو دغه نه پس تاسو ګورینو په پاکستان کې د یو شمیر غټو بریدونو ذمہاري دی غوښتي چې تاسو یا شي د جمعیت العلماء اسلام او فضل الرحمن ډله چې دا پاغه معنی بریډ شو او پاغه کې سباند یو سل دوه ډیر کسان وجل شو نو هغه ذمہاري هم دای شي غوښتي وا دغه سي بیا په عيد میلاد النبی په مناسبت سره کوم جلوس او پاغه بریډ شو پاغه کې لږونه کسان وجل شو دغه سي بیا چې کوم غیر مسلمان دي زیاتره په یکتوت کې په بډابېره کې د پیښور په نورو برخو کې زیاتره په پیښور کې مختلفو سیمو کې د سکانو د وجنې ذمہاري هغه هم داعش منلې دي به که تاسو ګوري نو په 2013 کې که تاسو یا چې دوی د پاکستان لپاره د ولایت پاکستان په نامه باندې دوی یو څنګه اعلان کړی و دغه سی بیا کړ دوی کوم مشران پاتې شوی موجوده چې کوم شهاب المهاجر دغه نه علاوه چې کوم افغانستان دی دغه نه مخکې چې کوم زیاتره لکه فاروقی شو یا سید خان شو نو دا د کورمی ورغزو او د باجوړو نو دا چې په پاکستان کې ماده دی د پاکستان د سولې او د سولې مطالعاتي مرکز دی نو دا غوی رپورت ما کتون غوی دا ویلی چې په پاکستان کې د لزګونو بریدونو ذمہاري داعش اخیستی دا به غوی دا خبرې هم کړی دي چې په پاکستان کې دی په وړو وړو برخو کې دی دغه سی به د ټي ټي پی نه ځنې خلک دوی تر غلي دي طریقې د طالبان پاکستان نه د افغان طالبانو نه او به دغه نور وجوهات هم دي چې ولی دوی په پاکستان کې په شیعاګانو باندې بریدونه کوي، ولی دوی په اقلیتونو باندې بریدونه کوي، نو بیا د هغې په وجوهات هم بیا موږ وروسته خبرې کولی شو.
دلته مننه د داعش تر بریدونو پورې فاطمی صاحب، لکه څرنګه چې مومن صاحب توضیح کړه او تشریح کړه، داعش په پاکستان کې تر ډیره پورې هغه حملې د هغه حملو مسؤلیت منلی دی چې په شیعاګانو باندې وي، لیکن په افغانستان کې تازه په تخار کې چنایه وشالې ده او د دې مسؤلیت یې اخیستی ده. څرنګه دا بل داعش ډله ده بله ده او څه فکر کوئ؟
شیبر صاحب مخکې دې نه ستا پوښتنه ته ځواب ورکړم. زه غواړم هغه مخکېنی بحث مې تکمیل کړم او لنډه کې تکمیل کړم، چې ځکه ستاسو پوښتنه باید پوره ځواب شي. دغه د قطر په موضوع چې ما اشاره وکړه، دا د قطر ډله، دا د امریکې ډله ده، او دغه ډله چې ما تاسو د نور نوم وخصه، دا د پاکستان ډله ده. فعلاً دغه تضاد په منځ د نظام کې د دغه دوو ډلو تر منځ دی، او امریکا خپل ته وښویدله چې کله دوی د قطر معاهد د دوهې معاهده وکړله، د دې په نتیجه کې امریکا په دې مطمئنه شو چې همدا ډله قدرت ته رسیږي. نو امریکې په خطا کې مخکې خپل سپکه کړله او دې فکر وکړي چې دا کار به عملي شي او غني به همدلته پاتې شي. امریکا وتل یو اشتباه و، د غنی وتل دویم اشتباه و، د دوهی قرارداد نه تکمیلیدل او پاکستان کودتا کول او خپل نظام قائمول او د امریکای اغه پلان خونسا کول، دا د پاکستان یو لوی کامیابی و چې په افغانستان کې تلاسه کړ خپل کزه قندار کې کینو. او د دوهی دوز د کمیو درونی جنگ چې روان دی، دا د پاکستان او د امریکای دی. امریکا په دې پوهه ده چې امریکای پاکستان نه تنه چې شل کال سره دوغله لوبه کړی ده، بلکې د دوهی قرارداد په نتیجه کې دوغله لوبه ورسره وکړه. د امریکا پلان ناکام شو، هغه نظام چې غوښته هغه رانغی، هغه نظام راغی چې اوس فعلا په امریکا یې نه غواړي، او د دغه نظام د اصلاح لپاره کار روان دی. اوس راځم د داعش د نویت لپاره. داعش اوس نه دی راغلی. داعش هغه وخت نه چې کله دی په سوریه کې مات شول، امریکایان د داعش او غوښته پوه چې داعش ول کېږي، دا انتقال شو په هماغه وخت کې او پاکستان ته کشمیر ساحه ته او دلته زی پزې شو. اماغه وخت دی د پاکستان د سیوري لاندې راغلل، او د داعش جوړ شوی هم دی لپاره چې دغه نن چې کوم پلانونه دی رو امریکا کامیاب شول، سوریه لاس کې ولویدل، عراق او لبنان او دې ته پروګرامونه دی، د داعش دغه لپاره جوړ شوی چې دغه مملک د سقوط کی او د امریکای او د اسرائیل لاس ولویږي. خو هغه وخت کې روسان پی کامیاب شول، د بمبارد کړل، کله چې د کامل د مزات له امریکایانو زړه ویسل رای وصل په دغیته سید سمت شمال د افغانستان د سرحدي ساحه دی اسیمیا نیته واچول، او سی په دغه کې واچول په کشمیر کې، او مسولیت به سپار پاکستان ته. او تاسو معلومه چې پاکستان حکومت اردوی همیش د لوبې په دی کې چې په مقابل کې پیسې اخلي، چې پیسې ورته کوي کرای اردو د همیش دا کار کوي. نو فلهازه الته دا اوس نه ده دا چې د الته پټنزیلری او دا دغه لري د دې پلان د شیو سونی جنگ چولو چې په عراق کې وک، په سوریه کې وک، او شیعاګان هلاک کړل، تباہ کړل، ډیر زیات خرابې وک داعش وک. په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده چې کوم وخت اسلامي امارات راغله دي په حدود یو شل پنځه شملې چې تر اوسه پوري شوې دي، په شیعاګانو باندې شوې دي، او هغه داعش کړی دي او شیعاګان وژلې دي. دا اولینه واقعیت چې تاسو وای چې چینایان د دې تاسو ته واقعیت هم چې دا قصه ساده. که تاسو د بشام واقعیت وګورئ چاته پنځه چنایان چې وژل، که تاسو د پنج ګور واقعیت وګورئ چې و چنایان وژل شول، که تاسو هم داسې د تاریخ د تیرو لس کالو د پاکستان د ون بیلټ روډ یا سی پک دا مسله وګورئ، د کې چې څومره چنایان وژل شوی دي، حتی خپل چنایان ته معلوم دي چې دا د پاکستان اردو وژل دي، خپل وژل دي چې امنیتي مشکل جوړ کړي او د چنایان نه پیسې واخلي، ځکه د پاکستان اردو د دوه ځینه پیسې اخلي، هم د امریکا دی یا د چین یا د جانم بیرونی قدرتونو نه پیسې اخلي، هم د خپل د حکومت نه پیسې اخلي.
فرض ته میشه به وخه تاسو خبره پر کوم دلته کې به دا خبره رمسته کیږي چې بیا چینایان په پاکستان کې سرمایه کاری ته غاړه نه دی که پرس که پاکستان په خپل باندې تاسو وای چې پاکستان فوج هغه په چینایان باندې بریدونه کوي هغه وجني پاکستان
خو دا زیتاسه مثالونه مم توزیع کومم لګزر خدا لګو وخت به زپېګم کم دی خو دا موضوع د سیدی تفصیل غواړي. ځکه چې دا بعض موضوعات دي چې ما په دې بارها بحث کړی دی. حتی چینایانو د میز په سر د پاکستاني نس جنرالانو په مقابل کې چې دوی ورته دوسیه یې خده چې دا ټي ټي پی وژلې دي او دا د افغانستان نه راغلي. چینایانو دا ورقه اخیستې داسې په مخې ورته ایښتې دي چې موږ سره لوبې مه کوئ، موږ افغانستان یا بل مملکت نه یو، موږ راپور لرو، ثقه راپور لرو چې دا کار ستاسو په ذریعه شو، لاړ شئ د سره سم راپور راته راوړئ. تر دې په هدا پورې دی په منځ کې دا کار شوی دی. چینایانو د دې د سیمن سبانو په مخ ورقې ایښتې دي په دغه کې چې دا راپور دې نه منم. چینایانو ته دا معلوم دی او د دې لپاره چینایانو ورته بودیجه ومنله. ګلګت بلتستان کې ورته علیحده اجازه ورکړه چې ډېر زری قوا دی واچو د دې څومره مصرف چکی او دې هدف هم داو چې په نفر ووجنې چې هغه ته وي چې امنیتي مشکل دی چې موږ ته پیسې راکا. مخکې خبره مې قطع شوله، دوی د پاکستان د دولت نه پیسې 2300 میلیارد سکاله د اردو د پاکستان بودیجه ده، 100 میلیارد نورې په نامه د عزم استحکام واخیستلې او هر عملیات چې کوي دغه پیسې جدا د حکومت نه اخلي. او دا تاسو وګورئ، تاسو بهتره معلومه ده، تاسو تعقیبوي د جریانات خپل نظام. ولی اسحاق ډار د پاکستان متواری شو، ولی راغی لس کاله په لندن کې تیر کړل او په حساب مال او جایداد لپاره دی چې دی یو ځل ورته دغه ته سیمن سبانو ته ویلو چې دغه پیسې چې تاسو ما نه اخلي دا خو په 1915 کې دا واقع شوی و او دا باید بند شي دا دوسیه. هغه ویل تا ته چا ویلی دی دا 1915 کې شوی کار وخت شوی دا مونږ ته راکوه. هغه ویل دا نه در کوم. په هغه باندې سړی دغه نږدې دم کړو په د صدر اعظم په تیاره کې کیناست تاجکستان ته، تاجکستان نه راوتښتېدل دلته. نو په لحاظه اردو د پاکستان د لوبه د پیسو د پاره کړې ده او کوي او د
مانه د فاطمی سره
یو د کاندیدا د تخار مسله د جواب نو زه دا وایم چې د تخار واقعیا د داعش تر نامه لاندې خپل پاکستانیانو کړی ده لپاره دی چې په چنانو ته دا ثابت کړي چې موږ تاسو وایو چې د واخان کمربند باندې مزي دا لار م جوړوي دا تاسو ګټه نه کوي، دلته تاسو نفر ته امنیت خطر دی. خو زه تاسو اطمینان درکوم چې د دې ریشبه هم اسلامي امارات روباسي هم به چنانو باسي او دا به ثابتېږي چې دا پاکستانیانو د داعش نامه لاندې کړی ده. او د داعش د موجودیت دوه دلیل زه تاسو ویل شم چې دی الته موجود دی. دا دې چې پودی دی یو نیم سلطنت چې د داعش غړي وزه د امارات اسلامي د وزارت دفاع سره اسیران دي، هغه اقرار کړی دی چې کم ځکه دوی ټریننګ اخلي. دوی ماته په خپل بزاد دوه کس افغانان چې اسلام آباد کې گرفتار شوی یو د کابل او یو د مزارو او دغه کورنۍ ما سره تماسونه ویل کې څوک پیژنې زمونږه کسانی وړي هغه ما تماسونه و نفر به اخر کې پیدا شول. نفر چې راغلل چې کابل ته ورسې بیا ما ورته معلومات ماته قصه وکړه. هغه ویل مونږه وړي څوک بلوچستان ته وړي او څوک د یوه په خور ته راوړل دي. دوړو د 20 قصه راته کوي دلته 20 دي د ایشان تربیکیږي ټریننګ کیږي ولې موټر اماغه دی موټر سایکل اماغه دی بریګیډر اماغه بریګیډر سعید دی اماغه بریګیډر شمیم او بریګیډر بلال دی کار اماغوی کوي صرف لونګی والا مبدل شي په نکټای والا باندې په او په لباس بدل شوی دی. په خوا طالبان ټریننګ کیدل په دې کې دا د دوه کسانو د چشم دید واقعیت دی چې ماته ویلی دی د التنیول شوی ورل شوی او دغه ټریننګ په بیس کې دی موجود.
فاطمی صاحب دا خبر وکړه چې په د پاکستان کې ورزل شوی کته سو ګوري د ازادي ریډیو غو ویډیو راپور دی نو پاره کې کم کسان چې خبرې کوي که تاسو خیر یا تاسو خبريال جوړ کړی دی نو پاره کې یو جنې دا مریم نومې دی هغه د هندستان دا انګلیش باندې خبرې کوي ابل دا هغه د هغه وې چې موږ د زر پاکستان راغلم او واقعي زماش نه ختی کاړ او هیڅ سره نو زم دا سره لم په افغانستان دا بغیر د ډاکومنټس سره سره نو هغه زرا ولې ګلم دغه سی به په هم په دغه راپور کې دوی دا خبره کوي چې دوی چې کوم افغان طالبانو چې تاجک کوم وسلواله دغه کورنۍ تسلیم شوي دي په سبان 200 ازما خپل فاطمی سره هم غیته اشاره وکړه نو پاره کې د ترکی خلک شته دغه طالبانو د خپل راپور کې هم ویلي چې د اروپا خلک شته دي دغه سی د مرکزی اسیا چې کوم سنټرلیشن هوادونه دي دغه ځوانان خلک هم پدې کې شته دي نو چې په خپل هوادونو کې په مختلفو هوادونو نه دغه خلک دلته کې راځي او بلوزو څوره چې مخکې پر سیاپ کټک سیپ چې کوم سیاستوال او تاسو ته پته ده نېشنل ډیموکراټک موومېنټ باندې کې هم دی اوس نغې سره یو مرکوونه په هغه د خبره کوله چې په سعودي کې کوم بدلونونه را روان دي محمد بن سلمان چې کوم بدلونونه راولي او داسې جدید اقدامات کوي قدمونه اخلي نو دغه په نتیجه کې چې کم د داعش یا د القاعده چې کم مشران دي هغه هم دغه سیمې ته روان دي هغه هم دغه سیمې ته روان دي ځکه چې دا خو سل د دا داعش او د القاعده او دغه مشران نه ساتلې نو هغه هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم پوله دا کوي پښتني سیمې دي هغه ته روان دي نو هغه هم خطر دی درتونکي دغه سیمې لپاره
مننه د دې له خطر چې د بیرته اصل موضوع ته راوګرځو فاطمی صاحب د طالبانو او د پاکستان روابطو مسلې ته راوګرځو د داعش باندې ډیر بحث شو د مهاجرینو په برخه کې د افغان کډوالو په برخه کې د پاکستان دریځ ډیر سخت شوی دی د طالبانو په لومړي کال باندې ډیر نرم خو په دوم کال یو څه سخت شو سش کال ډیر زیات سخت شو آیا دا خبره تاسو منئ چې لکه څنګه چې طالبان وایي دا د سیاسي فشار په توګه له دې کډوالو استفاده کوي او کنه د اختلافاتو مسله نه ده څه نظر لري
کاملا دا سیاسي فشار لپاره استفاده کوي مګر د غزه تاسو وایم چې دا نن تاسو د تورخم دروازه خلاصه کوي او دغه مهاجرینو راوستل شروع کوي خپل پاکستان به تورخم بندي لپاره دی چې د هر مهاجر ولسلکه مهاجرین د سر رجستر دي چې هغه وسم د نوسیار پیسې باقاعده پرداختيږي د ملل متحد د هغه چارټر مطابق چې کم مقدار پیسې یو مهاجر ته تعین دي دغه ولسلکه تنا د دې دغه پیسې د ملل متحد اخلي چې دا د د مقدار په میلیونونو میلیونو ډالر ترسیږي نو پاکستان په هیڅ قیمت حاضر نه دی چې ستاسو مهاجر بیرته تاته دروس پاري او درویلږي هغه خپل داسې ساتي د فشار د دغه په اساس هغه به مظلوم خلک چې بیچارهګان نه ورقه لري نه لایسنس لري نه چیلري چې ورسره موجود نه دی او په دې ولس لکه کوم موجود ده دغه لیس کې نه دی هغه په دې قیمت پرځخ کوي هغه دوی راوړان نيسي زوري راليږي او تاسو په زوري او تاسو فشار لاندې راولي حقیقت دا دی چې پاکستان په خپل کته نو مهاجرین راوباسي هغه ته مهاجر ټول په دې نه درته چې هغه پیسې د ملګرو ملتونو نه غواړي چې په وټړل شي نو پاکستان ډبل سټانډرډ لوب هم دادا چې یو خوانه فشار راولي امه د بل خوانه نړیوال د پیسې په دې مهاجر واخلي او نه تر هغه چې پیسې راځي د دې مهاجرو په نوم باندې تاسو معلومه ده غوړي راځي غنم راځي په مواد خوراکي راځي او پاکستان دا مواد خوراکي د خپل ګودامون ته کې خپل زاړه مواد خوراکي په دغه مهاجرینو باندې تیرې نو دا ډبل سټانډرډ لوبه ده د کم از کم 50 کالونه روانه
ده د بحث په اخر کې محمد صاحب د دغه اړیکې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سره نشکاري خرابې سوي دي په پاکستان کې سیاستوال څه وایي چې دوی امید لري چې په 2015 کال کې باندې کابل کې له واکمنو طالبانو سره دوی روابط بهتر شي او کنه مایوس شي
په دې باندې د ملي هلو دي دا چې په امریکا تر پاکستان په خوانی سفیر دا غي خبرې وي د جیو ډان سره هغه خبرې کړې وي ډان وسپان ډان ټي وي سره نو باغی کې هغه خبره کوي چې کڅه هم څنګه چې د پاکستان تمه واچ په افغانستان کې طالبانو واکمن شي نو پاکستان ته بغټه ورسېدل تک به د هند د غیز مخنیوي وشي او څنګه تاسو ووم کتل او عمر دل چې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان خوشاله وکړي او هغه وخت هغه دا ویل چې طالبانو افغانستان نیول د غلامۍ زنجیرونه شلول او دا ټول خبرې وشولي خو دغه سرچپه کار وشو په پاکستان کې تاسو ګوري دومره حالات خراب شو چې پاکستان څو واری په افغانستان کې په خوست کې دغه سي پکتیا کې الته کې هوایي بریدونه وکړل پاکستان و چې ما خپل ته کې طالبانو ټي ټي پی خلاف بریدونه وکړل خو هغه کې ولکي چې پای کې عام خلک وجل شي دغه سي بیا افغانستان هم دغه ځوابي کاری وکړه مطلب مې دا دی چې څو واری دغه حالات رامنځته شو خو دغه باوجود ملي حلو دی وی چې پاکستان وسم کوشش کوي چې د افغان طالبانو سره خپل اړیکی روغ وساتي او دا غیخه مثال دا دی چې کستاسو خیلو په دسمبر کې چې کله پاکستان کستاسو خیلو غبرچ شو شو هم په قورز باندې محمد صادق کم چې ځانګړی استاد دی د افغانستان لپاره د پاکستان هغه د افغان چارواکو سره په کابل کې ناستو خبرې کولې دا غي او غټه وجه دام د چې هلته کې هند او افغانستان یو بل ته نږدې کیږي نو په پاکستان کې سیاستوالان د پاکستان چې کوم معنی جوړ نظر ساتي پاکستان سره خواخوږي بمغو تویو هغه بار بار د پاکستان په پوز باندې د پاکستان په اسټابلیشمنت باندې د پاکستان په حکومت باندې زور راوړي
چې هند ته نږدې نشي
هند ته افغانستان نږدې نشي
البته روسي راپور نه خوانده چې هند ته ډیر نږدې شي د بحث په اخر کې فاطمی صاحب کله تاسو وورو 2015 کال کې به د افغان طالبان او پاکستان روابط بهتر شي او کنه ډیر بورانش
تاسو که ما مرکه ورېدلې مخکاره ویلې دي چې دا کال به نورم متشدده کالی دی که به جنگ سرعت پیدا کی اته جنگ به ډیر قوی شي د افغانستان اته ممکنه دا چې پاکستان په افغانستان کوم سیمه باندې يرغلم وکي ویم نسی او دا به د خپل په خوا هم نه دا به د پاکستان د امریکای په اشاره باندې ځکه امریکا غواړي چې پاکستان افغانستان یو کم خاورې ته نه نوزي وینسی لکه خوست لکه چمن سپین بولداک یا واخان چې د یو ځلې د افغانانو په دام کې ونخلي او دی خبره ته اشاره تانا ملیح الودی نه دا کړي چې اوس مولدی خبره ته حسین اقانی هم چې دواړه ګوره د امریکای کې سفیرانمو او په لندن کې ملیح الودی سفیر و دی دواړو دا ویل چې دا کال به دغه او د امریکای پالیسی به د پاکستان مقابل کې ډیره سخته وي او د پاکستان د ټوټه کېدلو امکانات ډیر زیات دي په د باندې کافی کار شوی دی ځکه خو دا تحریکونه داسې په قوت سره روان دي
چې په بس کې مو برخه سره وخت مومن صاحب له تاسو مننه کوم لیدونکو او اوریدونکو هم منندویم چې دا بحث تر دې دمه راسره وکړ.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او د ونی سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي رادیو ځانګړي ومه ورسته مرحبا. نن خبرې کوي چې په ډاون سندروم اخته انسانان ټول ولې یو رقم قواره لري. د چټ جی پی ټي په اړه د بنسټګر نوې وړاندوینه هم اوري او لدی هم خبرې کوي چې په اپریل میاشت کې د چین په کوربتوب 2000 انسانان او روباټونه خپل منځ کې د ځغاستې سیالي کوي. نو ډېر څه هم درته لرم خو تر هر څه لومړی د ونی د مهمو پیښو د سر ټکی. د انجونو په حق کې د طالبانو د مشر د نیولو امر د جزا نړیواله محکمه وایي ملاحبۃ الله او قاضی الخزات زکه باید ونیول شي چې د خزو حقونه تر کوله د کړی مګر د نورو طالب چارواکو د نیولو امرونه هم را روان دي.
هر هغه افغان چې لاسونه د افغانانو په وینو باندې سره دی باید ونیول شي او هغه ته د نړۍ په سطح باندې جزا ورکول شي که هغه رهبران دي او که هغه د حقانی شبکه ده او که هغه طالبان دي.
هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې رانه وسو چې طالبان حداقل د افغانو خزو په وړاندې خونځي او پوهنتونونه خلاص کړي.
طالبانو ته د مستر ترامپ کګه شوی سترګه طالبانو دوه امریکایان ور خوشی کړل خو ترامپ وايي وسلې تری بیرته راوړم یا پیسې نه ورکوم. روسیه پرې شک لري چې امریکا بیرته افغانستان ته نظامی تاسیسات ستنی.
خپل سفارت په افغانستان کې خلاص نه کی او نه به هم طالبان په رسمیت پیژني بلکې په دې روسي کې دا هم ویل دي چې حتی هغه وسلې چې په افغانستان کې پاتې شوی دي هغه هم باید بیرته امریکای ته ورکړل شي.
باید ځان له نړۍ سره جوړ کړي او که چیرته دا کارونه کوي زه فکر نه کوم چې بیا داسې چانسونه بیا بیا ورکړل شي ځکه دا د بایډن اداره نه ده، دا د ترامپ اداره ده او ترامپ څرنګه مې چې وویلې هغه داسې یو کس دی چې څه یې وویل هغه څه کوي.
په بهرنیو موسساتو د طالبانو راتنګه کړې دایره پر موسساتو د بندیزونو لګنګوسو وروسته سویډن کمیټه لومړنۍ موسسه شو چې افغانستان نه د پخې استل اعلان کړي. اندېښنې دي چې ټولې موسسې په پاکستان ته واوړي.
مسل کسل دا کار په تعاون دی ځکه هغه څل کوم کنه چې راتللې کوم پروژې چې عملي کېدلې کوم مصارفات چې کېدلې کوم پیسې چې راتللې دا د افغانستان پر اقتصاد مستقیما منفي تاثیر کوي، د افغانۍ پر تورم تاثیر کوي، د خلکو پر روزمره ژوند تاثیر کوي. نو زه نه پوهېږم چې طالبان ولې په ځان دونه خامتمان دي چې هر څه دوی خپله کولی شي.
اول پښتنو ګوندونو د منظور پښتین شکایتونه وای یو هم را سره د لوی جرګې د پریکړو د تطبیق لپاره نه دریږي بلکې ویلي ده چې د پاکستانی ادارو سره ناستې پاستې کوي. منتقدان وایي د لوی جرګې پریکړې لاوله د تطبیق وړ نه وي.
نو موږ برته هم پښتون ژغورنې غورځنګ مشرتابه دا هیله لري دا خواست کوي چې موږ دپاره هیڅ رابری نه ده متره، موږ دپاره د جرګې مشرتابه یا پر مخ بیول نه دي متره. موږ غواړو چې راسي په اتحاد او په اتفاق باندې تاسو مخته سي دا د جرګې فیصلې د عملي کړو.
پښتون قانوني عدالت د جرګې پنځه یا شپږ پریکړې چې وي هغه د حکومتونو او د دولت په سویه باندې پریکړې وي چې هغه د ګوندونو یا هم د تحریکونو یا هم د جرګې د سویې یا هم د موقف څخه پورته وي.
بیا هم ستړي مشي. په داسې حال کې چې تیره اونۍ د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس تنگزي په خپله هم وویل چې دوی پر ښځو د اسلامي شریعت په اساس نه بلکې د خپلې تبې له مخې بندیزونه لګولي. بلخوا د جرمونو نړیوالې محکمې افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو د تر پښو لاندې کولو په جرم د طالبانو د زعیم ملا هبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس د نیولو امر ورکړی دی. تیره اونۍ د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس تنگزي یوې غونډې ته وینا کې تایید کړې وه چې د طالبانو حکومت د هیواد له نیمایي نفوس 40 میلیونه ښځو او نجونو څخه د کار، تعلیم او ژوند حقونه په خپله تبه داسې ترورلي چې دا کارونه یې په اسلام کې هیڅ ریښه نه لري. له دې 4 ورځې تیرې شوې نه وې چې د جزا نړیوالې محکمې مشر څارنوال کریم خان له افغانو ښځو څخه د کار او ژوند د حقونو اخیستلو په جرم د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده او د دوی د سترې محکمې د رئیس مولوي عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړ. کریم خان ویلي چې په پرله پسې ډول افغانو ښځو باندې د بندیزونو وضع کول، له کار او زده کړو د نجونو او ښځو منع کول هغه محدودیتونه دي چې په تړاو به یې له زیاتو پلټنو وروسته ډېر ژر د نورو طالب مشرانو د نیولو امر هم صادر کړي. دې محکمې تر اوسه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین، د اسرائیلو د صدر اعظم او حماس مشرانو د نیولو امرونه هم صادر کړي چې له امله یې د پوتین نړیوال سفرونه له متحدینو هیوادونو پرته د جزا نړیوالې محکمې غړو هیوادونو ته کم شوي دي. مګر شنونکي وایي چې په ملا هبت الله او ملا حکیم حقانی دا بندیزونه ځکه فایده نه کوي چې واک ته له رسېدو وروسته د دغو دواړو طالب مشرانو قرار یې پلتۍ وهلي او هیڅ هیواد ته حتی د سفر پلان نه لري.
هغه کار چې باید نړیواله ټولنه او همدارنګه د افغانستان عام خلک د افغانو ښځو لپاره کول متاسفانه نه دي کړي، نه یې غږ اوچت کړي دي. تر 3 کلونو پورې د افغانستان نارینه د افغانو ښځو تر څنګ ونه درېدل، چپ پاتې دي. که څوک غبرګون هم ښیي، په دې حد باندې نه ده چې اثر ګذاره واوسي. همدارنګه نړیواله ټولنه متاسفانه هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې را نه وستو چې طالبان حداقل د افغانو ښځو په وړاندې خونځي او پانتونونه خلاص کی. تاسو ګورئ چې دوی کولای شول ډیر محدودیتونه پر طالبانو باندې ولګوي، لکه سیاسي فشار، لکه پر دوی باندې د سفر بندیزونه، لکه د ډالرونو بندول چې هر میاشت دوی ته په 40 میلیارد یا میلیون ډالر په هفته کې راځي او چې دا چې په کال کې څونه کیږي دا ډیر زیاتې پیسې دي. متاسفانه هیڅ فشار پر طالبانو باندې را نه ورسول شو چې موږ ترې نتیجه واخلو.
زل نړیوال محکمه څخه د هیله کوم ترڅو په افغانستان کې د دموګه او پښین لوبه نور پای ته ورسوي او تر دې زیات نور افغان ولس د خپل سیاستونو قرباني دي نه ګرځوي، ځکه نور افغان ولس کې هم تر دې زیات هیڅ راز شکنجه، تاب او توان نسته. پکې نو له دوی څخه مې هیله ده چې د دوی په نیولو سره عقلان وکولی سي په افغانستان کې یو داسې مقتدره دولت رامنځته کړي تر څو ټول اقوام په هغه کې ځان وویني او همدغه راز نور زورواکي او هر څه پای ته ورسیږي. او د دې تر څنګ مونږ له نړیوالې محکمې څخه دا غواړو چې نه یوازې د ملا هیبت الله او د حقانی په نیولو سره، بلکې زمونږ خاص د افغان میرمن په توګه زما خاص له نړیوالې محکمې څخه دا د هر هغه افغان چې لاسونه یې د افغانانو په وینو باندې سره دي باید ونیول سي او هغو ته د نړۍ په سطحه باندې جزا ورکول سي، که هغه رهبران دي او که هغه د حقانی شبکه ده او که هغه طالبان دي.
او تیرونه ترامپ لا د واک نوې واګي سمبالې کړې نه وی چې افغانستان یو وار بیا د امریکایي او روسي چارواکو په څرګندونو کې مهم ځای ونیو او د پښتنې له خلکو سره ډیره کړې چې ترامپ له طالبانو سره څه وکړي یا که څه هم کړي نو د طالبانو او ګاونډیو قدرتونو خبرګون بورته څه وي. دا څرګندونې او پښتنې هغه وخت تودې شوې چې ترامپ پر طالبانو د ډالري کڅوړو د بندولو او د ملي امنیت سلاکاري مایک والټس امریکا لپاره د افغانستان د وضعیت په مهموالي څرګندونې وکړي. ترامپ تیره اونۍ څوم وار لپاره پر طالبانو د 40 میلیون ډالري ونیزو کڅوړو د بندولو غواخ وکړ او زیاته کړه که طالبان ورته په افغانستان کې پاتې شوی امریکایي وسلې بیرته ونسپاري نو دا د میلیاردونو ډالرو رواني کڅوړې به ترې راوګرځي. مګر طالبانو د ترامپ له غواخ سربیره هم دوه امریکایي بندیان ورخوشي کړل چې شنونکو د طالبانو دا کار مستر ترامپ ته خپل اړخه تحفه بللې ده. بلخوا په دې تحفه د پاسه هم د ترامپ د ملي امنیت سلاکار مایک والټس ویلي ترامپ شاید امریکایي ځواکونه بیا افغانستان ته ونستي، خو امریکا دې ته هم منتظر نشي پاتې کېدای چې دا ځل د کندهار د امریکا په کنساس ایالت کې نوې بریدونه پلان او ترسره شي. د شننکو په باور د مایک والټز دا څرګندونه کوي چې طالبان د ټرمپ دوره کې د غل خارجن سیاست ته خوندې نشي پاتې دی.
افغانستان اوسنی نظام ته هم پکار دی چې د نړۍ سره د سیالۍ لپاره د نړۍ سره د راکړې ورکړې لپاره دغه سی موضوعات ته په ټیټ نظر ونه ګوري، باید ځان له نړۍ سره جوړ کړي او که چیرته دا کار ونه کړي زه فکر نه کوم چې بیا داسې چانسونه بیا بیا ورکړل شي، ځکه دا د بایډن اداره نه ده، دا د ټرمپ اداره ده او ټرمپ څرنګه مې چې وویلې هغه داسې یو کس دی چې څه یې وویل هغسې کوي. نو دې لپاره مهمه دا ده چې امریکا ته څه ارزښت لري او موږ ته هم باید مهمه دا وي چې افغانستان او وګړو ته څه ارزښت لري او هغه څه باید وکړو. نو زه فکر کوم چې ولسمشر ټرمپ به په ډېرو نورو موضوعاتو کې وروسته شاید خپل وړاندیزونه ولري، خصوصا دا د نجونو د زده کړې موضوعات، ځکه دا داسې یو سړی دی غوږ نیسي دا کوم وړاندیزونه که د خلکو لخوا ورته کیږي طبعاً دی به هغه پر اساس یو اقدام هم کوي.
ټوله داسې خبرې دي چې طالبان باید سخت اندېښمن واوسي، ځکه څه هم طالبان د ټرمپ پر راتګ ته خوشحاله وه، د ټرمپ راتګ ته خوشبین وه او اوس هم څه خوشبیني ښکاره کوي. دوی داسې فکر کوي چې ټرمپ به د دوی سره ښه تعامل وکړي، مګر زما خپل عقیده دا ده چې د ټرمپ په دوران کې به طالبان د سختو مشکلاتو سره مواجه شي. طالبانو یو ډېر ښه چانس درلود، څلور کاله د ښاغلي بایډن دوره د دوی لپاره طلایي دوره وه، مګر متاسفانه دوی د هغه څخه صحیح استفاده ونه کړله. نه افغانستان په رسمیت وپېژندل شو، نه کنګل شوي پیسې خلاص شولې او نه هم طالبان یو مشروع حکومت جوړ کړي. زه فکر کوم چې طالبانو خپل ټول کارتونه سوځولي دي، لهذا د ټرمپ په دوران کې به د دوی سره داسې وضع وسي چې د یو غلیم او دشمن سره کیږي. لهذا که څه هم دا به د افغانستان د افغانانو لپاره ډیر سخت وي، یعنی د افغانانو واقعا هم د افغانانو لپاره به سختې ورځې وي، خو د طالبانو لپاره به هم ګرانې ورځې په مخ کې وي.
له دې سره جوخ د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف د دې هیواد د ملي امنیت شورا ته وینا کې اندېښنه ښودلې چې امریکا یو وار بیا په افغانستان کې د خپلو نظامي زیربناو احیا واړي، خو دوی به هغه افغانستان هیر نه کړي چې امریکا پکې له ګاونډیانو نه په استفاده خپل حضور ټینګول غواړي. هغه ټکی چې د شننکو په باور که ټرمپ د افغانستان په اړه دا ځل هر تصمیم نیسي نو اندېښنه ده چې روسیه به بیا مخې ته خنډ شي.
زه فکر کوم روسان په تر ډیره ځای خپل په سیاست کې ډیره توجه وکړي، دغه څه سره چې دوی په مخ کې هغه باید دفاع کړي. په یوکرین کې، په سوریه کې دوی ناکامه پاتې شول، د ایران په موضوع کې دوی د ایرانیانو اعتماد له لاسه ورکړي. فکر نه کوم یوکرین بیا وکولی شي دوی سره د دوستی کوم تړون امضا کړي. زه فکر کوم په افغانستان کې دوی خپل امکان ورکړی دي، پرېږدي چې جهانی غرب وکولی شي هغه څه چې دوی کرلي دي غربیانو په افغانستان کې هغه و پای ته د کښت ورسی او غریبي که شي کړی دي هغه هم باید بلاخره اصول واخی او که خرابي کړی دي باید اصول واخی. فکر کوم روسیا په دې ځای کې اصلا ځای نه لري او دوی باید په دې مسایلو کې ځان هم ونه چی. نه د افغانستان ملت روسانو سره کومه علاقه لري په دې باره کې دوی داخلس په دې موضوع کې، او نه جهانیان په دې کې علاقه لري چې روسانو ته بیا موقع ورکړي چې په افغانستان کې دوی د امریکا د موجودیت دفع وکړي.
امریکایان په دې لټه کې وي چې په افغانستان کې خپل استخبارات ته حضور پراخ کړی، دا اوس هم دوی استخباراتي حضور لري. مونته د سفارت د خلاصولو سره او ممکن د مرکزونو د ورک سره دوی خپل حضور هلته پراخ کړی، او اوس هم طالبان د امریکایانو سره استخباراتي همکاري لري او هر څو میاشتې باندې دوی د استخبارات رئیس عبدالحق وسیق قطر ته او دوبای ته سفرونه کوي او هلته د امریکایي چارواکو سره ګوري او خپل فعالیتونه په اړه باندې هغوی ته توضیحات ورکوي.
بل خو د ټرمپ له دویم ځل واکمنېدو سره سم د امریکا خارجه وزارت په ټوله نړۍ کې د یو اس راپ له لارې امریکا ته د وګړو د انتقال ټولې قانوني پروسې په ټپه درولي، خو دې کار د زرګونو افغانانو د کیسونو پروسس له پښتون او ځنډ سره مخ کړی دی. راپورونه وایي د ټرمپ د واکمنېدو په لومړۍ ورځ امریکا ته د هغو 1400 افغانانو پروازونه کنسل شوي چې د یو اس راپ پی 1 پی 2 او بشردوستانه پروګرام ټول قانوني پړاوونه یې پوره کړي او په دې اړه به دریو میاشتو پورې نور هیڅ اقدام هم ونه شي. راپور نزیاتې په دغه پروګرام کې د امریکا د ویزو په تمه درې هیوادونو پاکستان، فلیپین، متحده عربی امارات، تاجکستان، قزاقستان، هند او اروپا کې د پی 1 پی 2 تکمیل شوی دوسیو لرونکو افغانانو ته هم خبر ورکول شوی چې تر ثانی امر پورې د دوی پروازونه، انټرویوګان او امنیتي صحی چیک اپ ځنډول شوی. خو په دې بندیز کې شاید د ایس ای وی کیسونو لرونکو افغانان یا د نړۍ د هر ګوټ وګړي ور شامل نه کړی شي. بلخوا په اروپا کې د مهاجرت نړیوال سازمان یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړی ده چې دوی د جنوري له شپږمشتمې نیټې وروسته امریکا ته د یو اس راپ پروګرام کې د روانو افغانانو ټولې پروسې په ټپه دري او تر څو ورته امر ونشي د دغو افغانانو د انتقال او امریکا کې د سرنوشت په اړه څه نشي ویلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په دغه هیواد کې د غیر قانوني مهاجرو د نیولو او شړلو تر ټولو د ستر عملیات اعلان کړی دی، تازه یغه قانون هم لغوه کړی چې له مخې په امریکا کې هر زیږیدونکی ماشوم د امریکا قانوني وګړی حسابېږي.
موضوع مختص د افغانانو لپاره نه ده، دا موضوع عمومي ده. د افغانانو په برخه کې البته تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې دلته سو کیسونه د هوسم تر سړنې لاندې دي چې ځینې کسانو مثلا د پیسو په مقابل کې فیک اسناد جوړ کړي وو افغانانو ته. ډیرای داسې افغانان دي چې حتی که په امریکې کې هم دي، د دې چانس ته چې کیسونه یې بېرته له سره ونیول سي، ځکه چې ډیرای داسې کیسونه بول چې اصلا اساس یې نه درلود، ډیری اسناد اته غلا شوي اسناد ول. دوهمه موضوع چې ډیره مهمه و هغه دا چې تر ډیره بریده پاکستانیان چې متاسفانه د لږو پیسو په مقابل کې افغان د افغانستان تذکیری جوړې کړې او دغه په اساس بیا پاسپورت جوړ کړی او بالاخره دلته راغلي، نو دغه موضوعاتو ته به هم دسیا ولاره جوړه شي چې دا واقعا چانسي او دغه کې اوسې د مثلا درې میاشتو یا څلور میاشتو لپاره یو وخت ورکړی. زه فکر کوم چې په ځینو پالیسیانو باندې به فکر کیږي او دوباره به بیا دې موضوع ته بیا کتنه کیږي. اما دغه موضوع واقعا با ارزښته موضوع ده چې دلته ډیری خلک د افغان په نوم راشي یا ډیری هغه خلک چې راغلي مثلا دلته جرایم یې ترسره کړي دي. متاسفانه دغه موضوعات بیا په ټولو افغانانو باندې خپل تاثیر لرلی شي.
او پر بهرنیو موسساتو د طالبانو د مشر ملا هبت الله لخوا د کړې راتنګولو پر فعالیتونو یې ورو ورو د بندیزونو وضع کولو له ګنګوسو سره هممهاله افغانستان کې له طالبانو سره له اوږدې مودې راهیسې په کشوګیر بوختي سویډن کمیټې په بشپړ ډول له افغانستانه د پښې ایستلو اعلان کړی دی. دغه کمیټه چې افغانستان کې د وګړو د بشري لاسنیوي پرمختیایي چارو او روغتونو سره د اکمالاتو او تجهیزاتو د مرستو تر څنګ د زده کړیزو پروګرامونو ملاتړ کوو، طالبانو پرې له دویم ځل را تک سره سم نږدې دوه کاله بندیز ولګوه خو تازه ورته بیرته د فعالیت اجازه ورکړې وه. اوس چې پر موسساتو د بندیزونو اوازې ګرمې شوې دي، سویډن کمیټې خپل اعلامیه کې ویلي غواړي لا هم افغانستان سره مرستې وکړي خو له دې وروسته به خپل فعالیتونه افغانستان لپاره د پیوستون کمیټې په نوم له افغانستانه د باندې تنظیموي. بلخوا د سویډن کمیټې یو په کور شوي افغان مسؤول ازادي راډیو ته تایید کړه چې سویډن کمیټې په افغانستان کې نږدې 2000 کارمندان رخصت کړي او شاید ډیر ژر پاکستان کې د افغانستان لپاره فعالیتونه پیل کړي. هغه ټکه چې پاړه د چارو شنونکو لاله وړاندې د نورو موسسو په تړاو هم ویره ښودلی وه. د شنونکو په باور طالبان غواړي ورو ورو افغانستان نه نړیوالې ادارې وباسي او هغوی به د نویو مکلونو په څیر یو وار بیا پاکستان کې دفترونه پرانیزي چې پکې به د افغانانو پر ځای زرګونه پاکستانیان په کارونو بوخت شي. سویډن کمیټه چې له څلوېښتو کالو راهیسې افغانستان کې فعاله وه، د جمهوریت تر وروستیو یې د افغانستان 12 ولایتونو ته فعالیتونه رسېدلي او 8000 کارمندان یې لرل. خو د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دغه کمیټه د طالبانو لخوا د کار له خنډو ځنډ سره مخ شوې.
داسې معلومیږي چې دغه انجیوګانې او موسسات چې کوم مصارفات کوي او هلته کوم کار کوي، طالبان غواړي چې هغه په خپل تبه باندې هغوی مجبوره کړي چې د هغو پر طبیعت برابر کار وکړي. موسسات خپل ځان ته خپل قوانین لري، خپل اجنډاوې لري او خپل پروګرامونه لري. د هغوی په کارو کې مداخله کول د بهرنۍ جامعې د غوښتنو خلاف کار دی او طالبان کوشش کوي چې دوی د موسساتو کار کول د خپل طبیعت او د خپلې غوښتنې په اساس عملي کړي. متاسفانه دا دواړه عمل په تضاد کې سره راغلي دي، په تناقض کې راغلي دي او په ټکر کې راغلي دي. دا امکان نه لري چې دا جهانیان دي د طالبانو پر طبیعت برابر خپل کارونه مخته بوزي، د دوی په خلو کې مقرري وکړي، د دوی په خلو کې معاشات ورکوي او د دوی پر ورځي خلک دروي. نو زه په دې اساس دا وایم چې د موسساتو خوابدي کول او یا د افغانستان سوتن د طالبانو لپاره بل لري ډیر تاوان کوي، خو د افغانستان د ملت لپاره په سل کې سل دا کار په تاوان دی، ځکه هغه څه کوم کونه چې راتلل کوم پروژې چې عمل کېدلې کوم مصالحات چې کېدلې کومې پیسې چې راتلې دا د افغانستان پر اقتصاد مستقیما منفي تاثیر کوي، د افغاني پر تورم تاثیر کوي، د خلکو پر روزمره ژوند تاثیر کوي. نو زه نه پوهېږم چې طالبان ولې په ځان دونه خامتمادي چې هر څه دوی خپله کولی شي.
او تیرونه له اوږدې مودې وروسته د منظور پښتین راخکاره کېدو او ویډیوي پیغامي د خیبر جرګې د پریکړو ناکامولو په اړه د پښتنو سیاستوالو په نیت او د سیسو د خلکو شکونه زیات کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په خپل پیغام کې ویلي لویه جرګه د ټولو ګوندونو په خوا خرابرل شوی و، خو اوس ځینې ګوندونه د خیبر جرګې له پریکړو پر شا شوي او د ترې غواړي چې د ننګ په میدان کې د جرګې پریکړو ته ژمن پاتې شي. هغه ویلي جرګه کې ورسره همدغه ګوندونو پریکړه کړې وه چې د پښتنو له سیمو نه په شپېتو ورځو کې د پاکستاني پوځونو خروج او د درې لکه پښتون لښکر جوړولو موضوع کې به جدي عمل کوي، خو دغو ګوندونو له ټولو پریکړو نه د ملاتړ په برخه کې شګه ایستلې ده. حتی د منظور پښتین په وینا د پښتنو سیاسي ګوندونه د کورمې د لانجې په حلولو کې هم د قام د جرګې پر ځای د پاکستاني ریاست پر وراستولې جرګه کې کېناستل. دغه راځي په بهر کې د پی ټی ایم پلویانو نغښتنه کړې چې د پاکستان د ظلمونو نوې پیل کړې سناریو باندې نړیواله ټولنه خبره او سری ورخلاص کړي.
جرګې کمې فیصلې کړې دي، ډېر تاریخي فیصلې کړې دي. دغه فیصلې موږ خامخا عملي کول غواړو که خدای کولو. په دې جرګې کې د کم خلکو یا ګوندونو د مور سره ګډون کړي وو یا د قبایلي مشرانو، تاسو ولیدل چې مثال تر شل زیات ګوندونو قرآن وکړي په جرګې کې د 1.5 میلیون انسانانو په موجودګی کې، بیا د ټولو لرو بر افغانان چې د نړۍ په هر کونج کې اوسېدلې دی ټولو په مستقیما بڼه باندې دا خلک لیدل چې د قرآن وکړي. بیا چې کله دا جرګه وسوله، د جرګې وروسته موږ په دې پوهېدلې سو چې د ریاست لخوا فشارونو له وجې یا نور داسې کیسې چې دغه له وجې دی د جرګې د پریکړو څخه پر شا شوي دي. ځینې ګوندونه چې کله جرګه وسوله د اعلان وکړي چې موږ به د جرګې څخه لس ورځې وروسته په ټوله پښتونخوا وطن کې احتجاجونه کوو. کله چې هغه احتجاج شو، هغه احتجاج په ریکارډ باندې پروت دی، تاسو کتلی شئ. موږ نه غواړو چې نومونه واخلو، خو کم خلک وو چې یوازې یوازې د پی ټی ایم ملګری راغلي وو، یا ځینې ګوندونو ځینې خلک د مشرتابه تر پورې هلته د لارینو ته راغلي وو. نو موږ برته هم پښتون ژغورنې غورځنګ مشرتابه دا هیله لري، دا خواست کوي چې موږ دپاره هیڅ رابری نه ده متره، موږ دپاره د جرګې مشرتابه یا پر مخ بیول نه دي متره. موږ غواړو چې راسي په اتحاد او په اتفاق باندې تاسو مخته سي دا د جرګې فیصلې د عملي کو.
قومي جرګه یا هم پی ټی ایم پښتون تحفظ مومنت دا کوم حقوقي ساختار د پاکستان په نظام کې نه دی، بلکې د خلکو له خوا راغونډ شوې یو جرګه وه او دا غي پریکړې حقوقي الزامیت نشي ترلاسه کولای. او که چیرې حتی داسې یو نهاد هم دا پریکړې کوي چې هغه حقوقي الزامیت هم ولري، ځینې پریکړې یا ځینې فیصلې داسې وي چې هغه عملي جنبه نشي اختیارولی. مثلا د برق بل په اړه باندې چې کومه فیصله شوې وه، هغه د پاکستان فعلي اقتصادي وضعیت په نظر کې نیولو سره عملي نه ده، ځکه فعلا هم د پاکستان حکومت یا دولت د بودیجې د کسر سره مخ دی، هغوی نشي کولی چې خپل عواید نور هم د لاسه ورکړي او خلکو ته برق یا ګاز مفت میسر کړي او یا هم د هغې بیې راټیټې کړي. همداشان د ډیورنډ کرښې په اوږدو باندې د آزاد تجارت تګ راتګ نه یوازې دا د پاکستان د دولت تصمیم پورې محدودیږي، بلکې په دې اړه باندې د افغانستان د حاکم نظام او د افغانستان د حکومتونو نظر او عمل هم ډېر مهم دی. شاید افغانستان او د افغانستان حکومتونه دغه پریکړې ته او دغه شان پریکړې ته آماده دي، آیا عملي کوي یا نه. په مجموع کې دغه شان پریکړې که څه هم د سیمې خلکو لپاره ګټورې وي، خو حکومتونه یوازې یوه سیمه او یوه محله په نظر کې نه نیسي او ټول هیواد په نظر کې نیسي. نو دغه شان پریکړې په مجموع کې د حکومت لپاره او د دولت لپاره په ملي کچه باندې ګټور نه وي.
او سم د ټولنیز رسنیو لپاره تیرونه د افغانانو لپاره لګاونډه نسبتا ښه خبر دا و چې د طالبانو د کډوال وزارت ویل هغه 802 افغانان بیرته د پاکستان له زندانونو خوشې شوي چې تیر څو اونیو کې د کډوالۍ له اسناد او کارتونو لرلو سربیره هم نیول شوي. یاد وزارت وایي هڅې روانې کړي دي چې پاتې 4 نور افغان بندي کډوال هم راخوشي کړي. د دغو افغانانو د نیول کېدو په رابطه د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب حتی د ملګرو ملتونو د پاکستان کډوالۍ کمیشنرۍ ته ورغلی او غوښتنه یې کړې وه چې د پاکستان د دغسې کارونو مخه ونیسي، خو پخپله د طالبانو د کراچۍ قونسلګرۍ په هغه کار باندې بیا خلکو ټولنیزو رسنیو کې پراخې نیوکې وکړې چې له پاکستاني زندانه د یوې کونډې افغانې مېرمنې او د هغې د ماشوم د راخلاصولو د هڅو پر ځای یې دغو دواړو بندیانو ته زندان ته جامې او یوه جوړه بوټان استولي او خبرې هم د لاسته راوړنې په توګه په ټویټر خپور کړی وو، خو وروسته یې چې نیوکه پرې زیاتې شوې دا ټویټ یې ډیلیټ کړ. بله خوا تېرونه بیا په ټولنیزو رسنیو د هغه مکتوب خپرېدو هم طالبان او هم د دوی مخالف فعالان سخت وپارول چې پکې د طالبانو استخباراتي ادارو کې د ښځو فعالیت مثبت ارزول شوی او د لا زیات ښځینه پرسونل د جذب غوښتنه پکې شوې. په دې اړه د طالبانو ګڼو پلویانو غوسه ښودلې وایي د دې مکتوب صحت لا نه دی تایید شوی بلکې دا یې د حکومت پر وړاندې جیل او د دښمنانو کینه ښیي. ځینو بیا دغه مکتوب په دفاع لیکنې کړې او د خپلو مشرانو د لیکلو کتابونو حوالې خبرې کړي دي چې وایي د ښځینه او جاسوسي په اسلام کې ریښه لري او د دوی حکومت کوم بد یا غیر اسلامي کار نه ده کړی، خو مخالفانو بیا ویلي دا څنګه بد کار نه ده چې ښځې کار، تعلیم او نورو حقونو نه راګرځوي خو د خپلو جاسوسي اهدافو لپاره یې کاروي، دا کوم اسلام کې راغلي؟ او بله موضوع مو د تېرې اونۍ نه دا وه چې په افغانستان کې پر ګڼو کتابونو د طالبانو له بندیز وروسته د کتابونو بازار خورا سوړ شوی ښکاري. ننګرهار چې یو وخت د کتابونو د چاپ په سترو مرکزونو یادېده اوس دغلته په میاشتو هم نوی کتاب نه چاپیږي او د کتابونو دوکانونو ته بیا په ورځو هم پیرودونکي سر نه ورښکاره کوي. په همدې تړاو د ننګرهار د یو فعال لخوا د دغه ښار د یو مشهور کتابتون خپره کړې ویډیو درښکاره کوم چې پکې وایي دغلته خلک غربت دومره ځپلي چې اوس یوازې یو نیم کس په درسي کتابونو پسې کله ناکله سر ورښکاره کوي، حال دا چې یو وخت به همدې کتابخانه کې د قدم د ایښودلو ځای نه و.
قلم مینوال او خلق بم قتل نن ورته سار راغلی یم، یو ساعت کېږي پکې ناست یم، پیشو هم پکې نشته دی. نجیب جان وایي چې حتی کرایه ایستل هم مشکل شوی دی. نو دا څو خبرې دي، یو خبره خو دا شوه چې خلکو فقیران شوی دي او بل اهل قلم چې دي دا خو عموما فقیران خلک خو لا حالت خراب شوی، دا یوه مسله. او بله مسله دا ده چې د کتاب سره مینه یا علاقه چې ده بیخي زیاته کمه شوې ده. یعنی پخوا بلته ما ډېر ځوانان لیدل، اوس یګان ځوان راشي هغه د مکتب تعلیمي کتاب یا د مکتب کم دغه والی کانکور برخه، نو ټول کتابونه چې دي په ځای پاتې دي.
او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دا دي چې چین په نږدې راتلونکي کې له 2000 انسانانو سره د سلګونو زیرکو روباټونو د ځغاستې تر ټولو ستره ماراتون سیالي نیسي. دې سیالۍ ته یو ویشت چینایي او نړیوالو کمپنیو روباټونه تیار کړي چې قدونه به یې 149 متر 198 سانتي متر پورې لوړ وي. ټاکل شوی په دغو سیالیو کې چې د ای ټاون یا د بیجنګ ټکنالوژۍ اقتصادي مرکز لخوا جوړیږي په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روباټونه له انسانانو سره 21 کیلومتر نه زیاته منډه وهي. دې سیالیو ته چې اپریل میاشت کې به ترسره شي د ټیسلا ډینامیک 1X او بوستن شرکتونو ترڅنګ د چین تیانګونګ شرکت هم خپل روباټونه راوړي، خو تیانګونګ وایي دوی به ځکه وګټي چې دې نه مخکې زیرک روباټ 12 کیلومتر پر ساعت نه چټکه منډه وهلې وه او اوس چې سیستمونه ورته اپګریډ کړي دي نو لای ورته تمه زیاته شوې ده. خو په دې سیالیو کې یوازې د انسانانو په رقم روباټونه برخه اخیستلی شي چې دوه پښې دوه لاسه ولري او خبرې وکړي او ټایرونه ونه لري. او تاسو به اکثره کور، کلی، بازار او د نړۍ ګوټ ګوټ کې داسې زلحاله انسانان هم وینئ چې چیرې درته یو شرخ کاری. شاید په دې هم خبر یاست چې دوی په ډاون سندروم ناروغي باندې اختبی او مرزادی هم داسې نړۍ ته راځي، خو آیا خبر یاست چې دوی ټول ولې هر چیرته په داسې حال کې چې هر یوې جلا مور پلار لري خو بیا هم قواری یو شان وي؟ راځئ نن مو خبر کړم. د نارمل انسانانو په جنټیکو حجراتو کې شپږ 40 کروموزومونه وي، خو د ډاون سندروم لرونکو انسانانو د بدن په جنټیکو حجراتو کې د 1 نمبر کروموزوم یو اضافي نقل یا کاپي موجود وي چې له همدې امله د دوی د کروموزومونو شمیر د شپږ 40 پر ځای 40 کېږي او له وجې د انسان د بدن ساختار بدلون مومي. د دې جنټیکي مادې دویمه کاپي د انسان د مخ او کوپړې په وده کې خلل چې د مخ ساختار بدلی، سر وړوکی کوي او د سر د کوپړې مختلف هډونه په یو بل کې سره نه باسي، حتی وګونه کوچنی کوي، سترګې پورته کشوي او ژبه درنه یا له نور متفاوته وي، چې ذهن هم له خپل عمر ډیر کشر او شاته پات کیږي. افغانستان کې دغسې خلکو سره ډیر د مینې سلوک نه کیږي، خو ګڼو آسیایي هیوادونو کې خلک د دوی له ازار او ځورونې ځان ساتي. البته لویدیځه نړۍ کې بیا په ډاون سندروم اخته ماشومان ځانګړي ښوونځي لري او ځانګړي روزنه ورکول کیږي. په همدې سره د نن ومه ورځ امنان غواړم هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو او څپو خپله ومه ورځ له سید شینواري سره مهرباني.